لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن جلال آباد ته لاړ شي او د جلال آباد د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره وګوري او هم یوې غونډې ته وینا وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه مخکې د قاري محمد مدني په نوم په یو پیغام کې همدا غوښتنه له افغان ولسمشر څخه کړې وه. مدنی که چیرې دا پروګرام اوریدلی وي، هغه د اشرف غنی جلال آباد ته ورځي او د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره ګوري او هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریالان په جلال آباد کې شته او د دې سفر او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. افغان ولسمشر د جلال آباد د پیښې مسؤلیت د داعش په غاړه اچولی. هغې ډلې چې ویلي دي دا حمله اوس چې البته اوس یې ویلي دا حمله دوی نه ده کړې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، خو اوس به بیا هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده، د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادو د ګډ ځواک د جوړېدو ملاتړ وکړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي، خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل، په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر حسینو خبر کړ، پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه، د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي، د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو دوله ساعت خبرونه کوي. په منځنۍ 1290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د ازادۍ رادیو 1290 خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شي او له 1290 وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. بیا هم په منځنۍ ختیځ کې تمکیږو. د چک جمهوریت د لرغونپوهانو یوې ډلې په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې له مخې به د عراق په موصول ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغه هلته لرغونو آثارو ته د اوښتي زیان نقشه جوړه کړي جوړیږي. البته د داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اجمل انا اورو.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي اثارو په لمنځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ یې ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغونې معماري خوندي کړي. په سوریه او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي اثار، ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړی او د لویدیځ بوهیمیا د پانتون استاد کارل نواتسک وایي له بده مرغه د عراق په معاصر ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو اثارو د له منځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موسل د ښار پر تاریخي یادګارونو په ریښو او عناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې ښار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواسي کوي په عراق کې کلتوري ټولوژنې سخت په اندېښنه کړی او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغونپوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغونپوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موسل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډیر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواسک وایي د موسل کلتوري میراث تر ډیره د دې ښار په معمارۍ کې و چې دا ښار یې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موسل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه دې وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موسل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړي. نواسک وایي د موسل په ښار کې پر تاریخي آثارو سخت ګزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موسل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغونو پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډیره برخه نه جبرانیدونکي ده. د دولسمې او دیارلسمې پیړۍ آثار دا مهال نه درکه شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواسک په وینا دوی یې په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نوموړی وایي د موسل له موزیم او دغلته له کلیساګانو یو شمېر لرغوني آثار ایستل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواسک په وینا د چکی لرغونپوهانو د کار روسي نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي، خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني ښار څخه ایستل شوې وي.
ژوند
آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی داش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت ویاند ویلي و چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي، خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
دا څنګه په دم کال د چې دا اوس په کال کې چې په کال چې په دغه ځای کې پاته ستو کنټرول بری لپاره د نړۍ کې خارجیا هیڅ څه به موږ نه دا پاتې بل اخر ساتي سره هم موږ یو لري څه پاتې کړی چې دا هیڅ مشکل ته ته ورته وایو خو دا د دنیا خلک وو ته حقوق د بشر ته سازمان ملي متحد ته بل اخر یو بل شبکې ته چا ته ورته وایي هیڅ څه به در نه کړی.
موږ خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي هغه ویل چې یو آیات موږ تاجکستان ته د دغه بندیانو د پاره ولیګو. آیا غوی تروسه د آیات نه ده لګله؟
بالکل دروغ وای ته نه یاست چې خسته نه بس بعد دغه بیا کنټرولګری ته هغه کنټرولګری وای دا خبرې خطر نه اساس لري دروغ دي په نامه دي سراج الحق دا خبرې وکړې ما زولات په یو کارمن دي دغه وزارت خارجي نظر ترې او تاسو هغه دی راځي تاسو کې راغلي یو ډېر ډېر ټول کار باندې هغه سره خبرې وکړې دا څه من یو هغه ویل چې سراج دي دا شي کې مشتري دروغ وای دا خبرې د دوسته کنټرول نام خو په خپل وګړه بیا د سره هغه ونیو چې نه مې د سره کانفرنس کوم وای ته په خپل وګړه ته ونیو ته موږ
بیا موږ د سیواوري د چې تراغي مرکی ورس د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډیر بد چلند کړی او تاسو یو هلی ټاکولی وای دا څنګه مساله وه
بالکل بالکل دا خو یووالی نه ده په دوالی نه ده دا خو کرتو ده موږ خپله دغه خپله سر وینه زمونږ په لاس کښې ده پوه چې هره لحظه هره دقیقه چې ستا سره خبرې کوم چې سر وینه په لاس کښې ده موږ ذاتي نور د ژوند د اداره کړي یاستو بالاخره نور ذاتي موږ ته لاره نه ده پاتې موږ فقط تاسې ته اول خدای دوم تاسې د منه نیولې تاسې زمونږ دغه شکایت د حقوق بشر ته تاسې فکر وکړي چې دوی نانې وهي دوی وایي چې موږ سوله کوو د طالبانو سره واورول
قائد در باندې خاتله
مونږ ته سګیش پرګم کار د فکر له باندې خاتله په زندان کې پراته اف زندان ته دریا کې تاسو مونږ په هغه تاریخ کې مونږ نه ډیر څه بوتل نه مونږ بوتل د خپل وطن د دې قانوني ورور خپل وطن د راندې پکې راو پیرام ته لا پوزې خو پوت دی هغه پوت
اوس هم مشکل څه ده څه غواړي
مشکل هم دغه ده مونږ چې څوک نه آزادي مونږ ته دې نور هم قیدونه را کړي مونږ ته دې د ژوند د اظهار افتخر د دغه وطن خو چې مونږ خپل وطن ته بوځي خپل معلومات ته بوځي مونږ ته پنځه ورځې خپل اولاد خپل پلار خوندي ووینو کله یو درد خو به دوا کوو مریضان ته دوا نه شته ده یو بربر د دې وتو مریضان چې په بد حالات کښې اخر اخر انسانانو څه نو نور وایي خو ناست خو اخر همدومره کېږي نو ده نور مونږ څه شی وکړو څه چاره وکړو بیا اوس حاضر هم سپینګیري لګېلي دي په کابل کښې دي پوه شوې پاڼې ورکې ټولې ورسره دي کاغذونه ورسره دي ورکه به یې څوک احساس کړي یا به یې پوښتنه کړي اخر اخر نو مونږ داسې څه وکړو چېرته لاړ بیا اوس مور مې په کابل کښې ده پوه شوې پښه یې نشته ده یوه پښه یې نشته ده په پلاس کښې پښه باندې تړلې ده په کابل کښې دې مونږ لپاره مه کېږي د خدای لپاره په کوکونګه ځانان
مونږ په تاجکستان کښې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزی سره شریکه کړه. بارکزی صاحب، مونږ د انصاف په لټه کښې په نامه یو پروګرام لرو. دې ته څو ځلې د تاجکستان نه یو شمېر بندیانو زنګونه ول ټېلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کښې ډېر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډېر ظلم زیاتی کوي، خو افغان حکومت هېڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وارې په داسې حال کښې چې مونږ پخوا یوه خپرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې بندیانو د انتقال دپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولېږي. اوس بیا دې بندیانو مونږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لېږلی او دوی د یاده ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کښې ډېر وهل ټاکول کېږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کښې دي او دوی ویلي چې ولسي جرګې ته به هم لاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان فرد فرد ته خوند ورون ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دوم په خواشنۍ سره باید ووایم چې د دا بندیانو د آیا غوښتنه خو پر ځای ده، دا د دوی مسلم حق دي او باید د افغانستان دولت مصمم وای چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کښې د کشور ساتلي وای. اما بدبختانه باید ووایم کم حکومت افغانان په داخل کښې د افغانستان په زندانو کښې وهل کېږي، څکول کېږي. بګرامو ته یو زندان و، تاسو لیدئ د کندهار میدان ورته بل زندان و، د جلال آباد میدان ورته بل زندان و. تر اوسه پورې افغانان په داخل کښې هم څکول کېدل هم وهل کېدل، د خارجیانو امریکایانو د لاسه هېڅ چا پوښتنه نه شو کولی. بیا چې هغه وختني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاشه زندانونه دوی څه واخیستل شول، دا ځایو څه وویستل شول، اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلې د منطقې او فراه منطقې یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسه د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تیرو اووه ساعتونو کې مو تقریبا 255 نفره شهیدان د افغانستان په 34 ولایتو کې درلودل تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړېږي په پاکستان په زندانو کې هم کړېږي د ایران په زندانو کې هم کړېږي د تاجکستان هم د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی هېڅ ځای د راحت سا افغانان نه شي څښی ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس د بندیانو تبادلې دپاره اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت کم رئیس جمهور کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي څوک یې وکړي چا ته وژاړي دا خلک نو دا دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره خصوصا وزارت خارجه لاس په کار شي زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي څه کول کېږي هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات شي که ورد جزا یې ورته سزا ورکول شي او که هغوی برعت حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب دغه بندیان یو کس چې موږ سره یې خبرې کړې وې بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا ته روغتون ته وړل شوی و د هغه ټپونو له امله دی وایي چې مور په کابل کې ده مور یوه پخام نه لري پخې ساختګي ده او سپینسر ښځه ده لاندې باندې منډې وهي حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد کړئ
که چېرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راسي ولسي جرګې ته یا زموږ کمیسیون کې چې د عرایضو او شکایاتو اورېدلو کمیسیون دی عریضه راوړي موږ به انشاءالله د دې غږ د چارواکو تر غوږو ورسو او هم چنان به مربوطه سلسله اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو د هغوی سره به دا خبره وکړو دا د دوی حق دی باید حتماً د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت او د دوی غم وخوري او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړئ څه به وکړئ څه وخت درشي
بیا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو وزیر صاحب به کمیسیون ته راوغواړو
یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته تاسو نه مننه ډېره مهرباني تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالو زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو
جنرال صاحب غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قول اردوی
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ لکه څنګه چې ولسمشر وویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي نو که راته ووایي دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخصی جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو څرګندونې په دې اړه وې چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یوه نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي
و آماده زیر دادم که ما این جزوتا ما به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دي او هغه پوسټې چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کل اردوی در صدرنوی شاین به جهت تامین امنیت ایمای پولیس
د شاین دو سونه هم قول اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیس و دمداتر پا برخه که پا پوستوار روال لپخوان فعالیت داری پا دیورو سوی که د بحرانوی توریستان لخوا چیچینیان دی، تاجکستانیان دی، چترالیان دی او نورستانیان زکه پاکستان سره هم پرانیست سرحد لرو دغه کسان خپلا او حتی خزی او ماشومانی یو کال کیگی چه پا خوستک که د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د تریدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یای فعالیت می داشته باشه.
از ازبکستان
هم ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخت ګواښ لاندې وي. د تګاب کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونه او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا شپېته 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومانې هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې یو شمېر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو بهر لار پیدا کړي او نور سیمه هم نام نکړي.
اهداف را که یاد دارن یا میخواین که راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان را مناطق دیگه را هم یا نارام بخواین.
مثلا هدفشن
مثلا دودوی هدف چده؟
مثلا هدفشن شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي، د مخدر موادو قاچاق او تاسو پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او له دې طریقې ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړې کړي دي.
تر وایدای اداري شرقي بدخشان البته برانداختن.
در رابطه با این تلفات که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریده
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبره شد. تاسو وایی چه پا دقیق دول څومره افغان فوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول وویش کسان ټپیان شوي چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخه خپل فعالیتونه طرحه کړي ول او د حاجي په نوم یو څوک چې د دوی کلیدي قمندان او د ماینونو په ایښودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بین 15 نفر ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب نیست.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن متعلق به کدام
کشور؟ سمره بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکم و هیوادونو
یا متعلق به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چیچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چیچینیان دی، تاجکستانیان دی. موږ نه کسان نیولی چې 15 209 هم شاین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید 3 کسانی هم د امنیت دولتی پر ریاست کیوی.
تقریبا 3 نفرشان در ریاست امنیت دولتی شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم در حال ابهام مون که
دلته پړه د چا و چې دغه پیښه رامنځته شوه، داسې راپور نه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو او بله دا چې په افغان پوځ کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
معامله کردن چقدر اینی مسئله رو میخواییم که از شما داشته باشیم؟
من شریفانه براتان خدمتان برد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است ولی مسئولین ما هستیم باید از ما گزارش رفته شد.
داد خلق خپل شخصی لید لوره ده مسئولین موگیو او باید لمنگ راپور واخیتر شی. زد روغنیات و مسئله را دوام د دوی وسایت و هر چه در لودل خو جغرافیی موقعیت پیچله او حمله هم پراخوه او دخمن ها غلاری هم ترلی وی چه دوی باید پری شاعت شوی ول او یو پا یو جگل روانه و او دوی دیر پا میرانه و جنگی دل
شب با خرمانونه با شامت یا جنگی دل.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیچ ډول بیغوری نده شوی که نده شوی نیو چارواکی ولی نیول شوی ده
کماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه
د کندک کماندان په خپل دنده کې نو اواغه نظریات شو ورکل شوی ول خی هغه بل څوک چې د پر ځای وو د عملی کولو ورتیا به نه درلوده د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندونکی پلاوی او دغه شان هغه تدابیر چې موږ د قلیوردو په کچه درلودل موږ ژر تر ژره د استخبارات مدیریت او حقوقي پلاوی ولېګو چې قضیه وڅېړي کوم ډول ډول ارقام چې خپلې د زموږ ځواکونو تستری کوونکې دي کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤول ندی او خپل شخصي دي دورې ده موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام مهم بیان
کړم او ارقام دقیقه ما خدمت شما بارز رسندم
بودن نظر داشته میزان
دغه غوښونو ته په پام سره افغان ځوکونه تل د تجهیزاتو د نشتون لامل شکایت درلود ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرانه تراګرو په وړاندې به افغان ځوکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي
نیروهایی که در اینجا با همی تروریست های بین المللی می جنگند تقویت بیشتر شوند
رئیس به جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتم که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر دریسیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول او دوی ته لازم لارښوونې وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه او اشاره هم دا وه چې کومو کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به یې پرې شي
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شوه
و به عنوان سوال اخیر چیز
درسته پختن پتوگ غوارم و پختم چی دو مخالفین و پروراند عملیات با کلا پیل شی
آغاز خواهد شد
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته در اینجا
دستر دریسیز مرسیال او د کورنۍ چار وزیر دلته راغلی ول او د کورنۍ چار وزارت د عامه نظم قماندان هم چې ځواکونه د وردوش په دره کې موجود دي او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونه وکړي او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به ان شاء الله د ملي کېدلو شاهدان اوسئ
شما شاهد خاط بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقیق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داده
تشکر جناب صاحب یک سوال ما که ناجواب مان که مناطق که در تصرف
مننه جنرال صاحب زما یو پوښتنه چې به جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمه له مخالفینو سره دی او کوم ته ګواښ متوجه دی
در بدخشان پنځه ولسوالۍ در تعدید البته در تعدید است
په بدخشان کې 15 شپږ ولسوالیو ته ګواښ کیږي لکه وردو جرم او نورې او مخالفین په خوا هم په دری خوسته کې ول او هلته یې قرارګاګانې موجودې دي
مناطق در کندروز هم قبلا هم در داخل دری خوسته بودن و قرارګاه و پناهگاهشان بوده